نو دغه شماره چې د روخان په انتون د رئیس فاتح ګل شینواره نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ور سره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خپرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
یو مهال کې شاعران راټول شوي وي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامش وي، هلته به د غزل ویل د کلمه کول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست د هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونه وی چاپ شوی کتاب شخه دلایم
ټول غ دلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشاوې الکیش
زو کړې مونجلې ده، د اسمان سپین سپوږمې ده، واوا د ګل غټي ده، په غونچو کې ده ګلانو، امين کې مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگین کړه. خو بیا ځلی د دوهم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستی و ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پتراسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسو 95 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. د بهیر په پخوا د غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهران ټولیږي بل د چما خان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزي په همدغه حالاتو کې سه حوالک څه تیاروي او رڼا وي، آواز دی ډیو وي، او هغه شاعرانه احساس خو فوق العاده پرېدلې نو ال تخپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او دغه وړدل او ډېر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسله ډېر خدار کوي سی دا چونه غکسته ده نه موټر سره دي نه خلک سره دي نه مرشته ده نه دي ټولنې دا ډېر بیروبار سره ډېر آرام شپه آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر خبر نه وتی چې خوند اخلي او په ورپسې د کلبته شاعران خپل شعرونه وایي د تر ډیر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سوي بجې بازن تر دوه بجو هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس اشعاران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز بیا په امغه چاپریال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلما او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر زیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبد الله رحماني او عبد القدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پل خمری ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پل خمری کې دی او اوس له پل خمری نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وی د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه سمشت همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمن سل شو چې انار ګل نو سپړل مس د هلمن سل شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلکو پېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب لا جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی، غربت لجم پریش دا دا وخت نه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تا څه کړی دی ووایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمه ایز رادیو مسؤول حافظ احمد نصرت وایي دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبي ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړه کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پراته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړې موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا د زم غسې، ژوند مې هم غسې بے خوندا د زم غسې، یاران مې ټینګومه
محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې پرې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امنه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په څلور سوه مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پرې کړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لومړی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دریمي او دریمي په همداسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړي دي او ټول غ دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انزور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې لنقدي اصولو ساس په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شو
دي ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ د خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې د ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده، لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د دا په 1318 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اسلام ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشکی د اسلام د ورځپاڼې مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی، او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځنه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی واضح سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی، او دغه کال بیا دا په پوریتی کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی، ورسره په کتابی بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی، او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړ خبره کړی.
همدا کومه چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده، دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. لامدې کابله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه یې بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که عمدي موضوع تراشو د کریکټر کشن لپلاوه د پلاټ لپلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونو باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو ل زمان پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه، د زنی معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د دسانو په تصویر کې هم نسبت نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اوریدل شي. نشه څو لنډې مصری وي چې په پای کې دعایا بند لري او د ماشوم د زیږیدو په دریمه یا ومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سی لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غږه هیوادوال شي چوی دی یا ملت کورنی زیګی د لري یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیس پرندیو چونې د کتاب چاپ ته ټټر وه نو په همدې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي. خو د ټولنیز موضوعات په برخه زیات چې موږ لیکنه بیا دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انتشاپیری یزنی خلق وړ یوازې دی وسیګي پټولنه کې غنګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولای شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځواني شاعر امینه فنا شعر د روح په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړې ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی، دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی، ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دوارو درد هستای وو، سخت و د هجر شپا دوارو درد اغستای وو، تا ته هم خوب ندرت زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه با ده چه وچه دمرا نا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم، نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم، تک ما تو رس نشوی زهم تا تشپ نشوم، دادی زکانه وکری یو دیورم بکوم دریاب، دادی زکانه وکری یو دیورم بکوم دریاب، داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم، داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم.
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکر. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوی ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو لگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخکی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گرنل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو پنځوسم مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون شل پانځه او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه بنور له شاغلي آزاد څخه وور.
تقریبا کابو د شیوه نه شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسي او پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پانځي د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلا هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په د ډپارټمنټ ښکلا هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په کې وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن دی د افغانستان ملي اکان البته هغه ملي اکان تشریح کوي نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څو ولیکم او د افغانستان د ملي اکان هغه ټول تاریخچه چې تر اتل نه دی دا تاریخچه یې پښتوله چې دا زرګونه کال تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پاتې ده خو زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټول پښتون سیمه کې په دکرشي هغه لري هم کرکټس کیږي او تاسو کوي نو دغه مو څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ یې راپښې نه ستې په دې باندې یا په دې سره چې موږ خبر ورکړم نه کوي نو په دې ډول باندې دا ومنه له وړي خوشاله سره او دا د کولی د هنرونو د پورتي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په افغانستان کې داخل شوی
په نصاب کې د اټن شامل دل یعنی څه به کوي اوس
د اټن ملي اټن په نصاب کې داخل دل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پونځي څخه د دانس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستار کیږي هغه به هرو مرو د ملي اټن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اټن خو بیلابیل ډولونه دي یا وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچېری دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اټن زده کوي
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پریکټس هم وکړي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول څه د اټن په لاره کې لکه هغه لوی اټن چې راته مثلا او وزیر اټن وایلې شو مثلا د پټوال اټن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیا به د اټن لري د زازو اټن مثلا د منګال اټن او د حبزو اټن او په کل کې بیا ملي اټن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اټن د دې فایل دی او بیا په څنګه کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه کړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اټن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اټن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی هغه پرانی صاحب شامل دی نو دغه لوی ډول مسجد د بکول د پرکټس کوي
ورسل دي چې اټن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دشت چې دوی اټن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي کوم مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستمه لري او هیل لري
او بالکل د مخکې چې ما دا ونو کړی دی د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې دا عملی یا فزیکی دانس دی که هغه تنی اټنوي کنو ډول نه وي هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی چې څنګه دا پیره باندې مزامین لیکل دي پر کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس ورته کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدل نه شي نو د دانس کولو تر څنګ اټن کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه یې ترینه برخه مجبور دي
آزاد شپ مننه اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رړی مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی ل زیږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار
امين.
تاسو د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کرجګار
نشریه. په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکښې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبېتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وي دی خړو ته وایي.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دي.
نشره په کندهاري سم کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دواب.
لحمد راپور سره دا سجی راڈوی مجلی دا گنران غارم زحمت شبر لتاسو